بعدی با همکارم نوریاس نوری باشین. نوری صاحب بفرمایین.
بله سلطان سرور، تاسو استدی مشی. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. د دې افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو بندیانو د نه خوړلو اعتصاب پرون پای ته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نوې بې ساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغه د جګړې اعلان بللی دی. د خبرونو تفصیل. د خوست په مرکزی زندان کې د لسګونو بندیانو د خوړو د نه خوړلو احتساب پرون هغه مهال پای ته ورسید چې ځایي چارواکو د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د بندیانو د دوسیو په څېړنه کې ځنډ له کورنیو سره د لیدو کتو بندي دا په زندان کې له اصلي ظرفیت د زندان د زیاتو کسانو اوسېدل او د زندان دننه د نشه یي توکو زیاتوالی د زندانیانو اصلي شکایتونه ول. زندانیانو له تیرو 2 ورځو راهیسې خپلې خولې ګنډلې وې، خو د دوی واسطه هاشم دراز مسجد ازادی راډیو ته ویل په مشهور ډول احتساب پای ته رسوي.
د خلک د ځوانونو چې خپل ګاندلې دي دغه د پریود ایسو کار ودول نه شته. مدیر په خبر، سرنوال په خبر، رئیس په خبر، بل په خبر، غون په خبر د خطر به سپوره د کیسه عملی شوی نه دو چې ته واخ نه مش په وختای چې د مش تابلو مسله حال کې تر به سپوره د مش مسله نه دوال شوی. ادویری په جرمی دولته چروشي دغه زنه چارسی په ډوري یو موالید دغه زنه ووزی.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان د بندیانو لسکسیز ټیم سره خبرې کړې او هغوی سره ژمنه وکړه چې د ستونزو هواري ته به کار کوي. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په څمکنیو ولسوالۍ کې د نادان سنګ په نوم یو افغان سکه تخته ولی دی. نادان سنګ په سویل ختیځ زون کې د افغان سکانو د مذهبي ځایونو د ترمیم او ساتنې مسؤل و چې د چارواکو په وینا پولیسو سره له همغږۍ پرته څمکنیو ته تللی و. د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی پرون ازادي راډیو ته وویل دغه افغان سکه څلور ورځې وړاندې دغه ولسوالۍ ته د مذهبي مراسمو لپاره تللی و چې د بنګخ له سیمې وتښتول شو.
دوی یو زیارت ته دغه راغلي مقدس ځای څلور ورځې مخکې تښتول شوی. دا خو زموږ امنیت او پولیس په تلاش کې دي. او څه غلطیا دوی هم کړې وه مخکې به چې دوی راتلل ته به خپل مذهبي مراسم به اجرا کول، بیا به موږ په جریان کې اچولو. دا سرحدي سیمه ده، دلته جای سای تحرکات هم ډېر.
د څمکنیو ولسوال دغه راز وویل دوی په دې تړاو 15 مشکوک کسان نیولي او په وینا یې ګمان کوي هغو وسلوالو به نوموړی تښتولی و چې د پاکستان د استخباراتو ملاتړ ورسره دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ولایتونو ته د هغو درملو او طبي تجهیزاتو د ویش لړۍ پیل کړه چې مرسته کوونکو هیوادونو له کرونا وایروس سره د مبارزې په هدف دغه هیواد ته ورکړي دي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني پرون په دې اړه یوه غونډه کې چې یو شمېر بهرني ډیپلوماتان هم حاضر و وویل لومړي ګام کې مرکز کابل او 14 ولایتونو ته 70 ټنه درمل او تجهیزات لیږي. ښاغلي عثماني وویل کله چې دغه اکمالات بشپړ شي ورپسې به پاتې نور ولایتونه هم له دغو مرستو برخمن شي. په دغو طبي تجهیزاتو او درملو کې وزارت یوازې د اکسیجن د کیټونو یادونه کړې چې د دوی په خبره د کمښت ستونزه به تر یو حده هواره شي. په دې وروستیو کې د کابل ولایتونو په روغتونونو کې د کووید 19 ناروغانو د زیاتوالي له کبله پرله پسې شکایتونه وشول چې اکسیجن او نور امکانات یا کم او یا هم بیخي خلاص دي. افغانستان کې په رسمي توګه د کورونا وایروس نږدې 9000 پیښې ثبت شوي، خو اندېښنې شته چې غیر رسمي شمېر ښایي له دې 2 برابره زیات وي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بې سارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې دي. دغه سازمان ویلی چې د جون د 28 متر سهار وختي پورې په 40 ساعتونو کې د کورونا نوې 133000 پیښې ثبت شوې چې نیمایي زیاتې د امریکا په وچه کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان ویل برازیل د کورونا وایروس د 45001 نوې پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی، ورپسې متحده ایالات چې 16,612 د دې وایروس نوې پیښې پکې ثبت شوې دي. برازیل چې له متحدو ایالاتونو وروسته د کورونا د خپرېدو دوهم مرکز دی، پکې د مړو شوو کسانو شمیر له 50,000 واوښتی دی. په دې هیواد کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1,000,000 اوړي، خو متخصصین پر کورونا د اخته شوو او له امله یې د مړو شوو شمیر له دې ډیر زیات بولي. د لاتینې امریکا په دغه ډیر نفوس لرونکي هیواد کې په ورځ کې په متوسط ډول 1,000 کسان مري. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی دی. دغه حکومت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل دا یو خصمانه عمل ښکاره لاسوهنه او د لیبیا په وړاندې د جګړې اعلان دی. د مصر او لیبیا ترمنځ دغه لفظي شخړه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی و د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیران له لرې واټنه د لیبیا په اړه یوه غونډه وکړي، خو د لیبیا د ملي وفاق حکومت غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د شنبې په ورځ ګواښ وکړ که د ملي وفاق حکومت ملاتړي ځواکونه ستراتیژیک ښار سرته نږدې شي، د قاهرې د مستقیمې مداخلې لامل بشي. دغه ښار د طرابلس ختیځ ته په 450 کیلومتري واټن کې پروت دی. د لیبیا حکومت پرون وویل د لیبیا په کورنیو چارو کې لاسوهنه د دغه هیواد پر ملي حاکمیت برید دی او د مصر د ولسمشر خبرې دوی ته د منلو نه دي. قاهره د ځواکمن قومندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي. لیبیا چې د تیلو بډایه زیرمې لري، په 2011 کال کې د معمر قذافي د رژیم له ړنګېدو راوروسته په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکي میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د پوتین دغه څرګندونې چې د روسیې دولتي ټلویزیون پرون خپرې کړې، تر اوسه په دې اړه د هغه د نیت څرګندولو تر ټولو ښکاره څرګندونې دي او هغه هم داسې وخت خپرېږي چې 10 ورځې وروسته عمومي رایه ګیري ده. ټاکل شوی د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه رایه ګیري د جولای په لومړۍ نیټه وشي. پوتین وویل د تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې، خو دی دا احتمال هم نه ردوي چې که اساسي قانون کې دغه انتخاب راڅرګند شي بیا ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. د پوتین د ولسمشرۍ روانه شپږ کلنه دوره په 2023 کال کې پای ته رسیږي. کرایه ورکوونکي نوي تعدیل شوي اساسي قانون ته رایه ورکړي، پوتین به چې اوس 68 کلن دی تر 2026 کال پورې په قدرت کې پاتې شي. نوموړی چې د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې د ولسمشر په توګه ټاکل شوی، د جمهوري ریاست 24 کلنې پرله پسې دورې بشپړې کړې وي. وروسته له جمهوري ریاست څخه یې ځان لرې کړ او هغه مهال خپل صدراعظم د میتری میدویدف ته لاره پرانیسته او خپله صدراعظم شو. په 2012 کال کې بیا ولسمشر شو چې د نوي اساسي قانون د تعدیل شوي قانون له مخې دوه نورې دورې هم 6 کلنې دورې په مخ کې لرلی شي. خبرونه ملازادی رډو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې دي. ازادي رډو په وی پړه کې شته پته مو ده. ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت په ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. د اورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دې ولایت سره د کورونا په نوم مرسته شوي مرستو د دوی هیڅ درد نه دی دوا کړی.
کرونا د تجارت یو نوم دی په خاص ډول پر روزګان کې. د کرونا لپاره پر روزګان کې 40,000,000 افغانۍ مصرف شوي. نتیجه چې د ولست کمه نتیجه کم تغییر په ولست کې راغلی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې نښې ښودلي چې د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل په صورت کې نوموړی بیا غواړي له 2024 کال وروسته ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو اذانو د لټه اونیزې خبرونه هم هیروي. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان او ایرانی چارواکو پریکړه کړې چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو یو جامع سند لاسلیک کړي. دغه پریکړه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کتنې پر مهال په تهران کې وشوه. د دغه سند له مخې په ایران کې د افغان کډوالو حضور قانوني کیږي او د ایران د کار بازار ته هم هغوی لاسرسی پیدا کوي. تهران ته تللي افغان پلاوي له ایراني لوري سره په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې کړي چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
افغان چارواکي په ایران کې د خپلو اتباعو د ستونزو هواري ته د دایمي حل لارې په لټه کې دي. دوی غواړي له ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې یو جامع سند لاسلیک کړي چې لمخې ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو، کار او زده کړو شته خندونه لمنځه ولاړ شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان او ایراني چارواکو په پرونیو لیدو کتو کې پریکړه وشوه چې تر دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. دواړو لورو پر دې سربیره په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی په وروستیو پیښو هم خبرې وکړې او راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي ټینګار وکړ. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې د هغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف په حواله لیکل شوی له افغان کډوالو سره د شوی زور زیاتی زمينه د انسان قاچاق وړونکو برابره کړې ده. د دوی اشاره د ایران په یاست کې په مرمیو د افغان کډوالو د یو موټر وشتو او بیا لمبکېدو او هریرود کې د افغان کډوالو اچولو ته وه. هغه پیښو کې چې 15 افغانانو وژل شول او 10 نور لا هم تری تم دي. دا چې د زور زیاتی د دغو پیښو له عاملونو سره به څه کیږي په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو افغان او ایراني چارواکو ژمنه کړې چې د تکرار د مخنیوي لپاره به یې په پوله کې څارنه زیاتوي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت تیر ماخستن په یو خبر پاڼه کې وویل چې محمد حنیف اتمر په دې اړه د ایران د ملي امنیت د عالی شورا له منشي علي شمخاني سره هم کتلې دي. په دغې لیدنه کې له ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې په ایران کې د افغان کډوالو د بشري حقونو په ټینګښت او د وروستیو پیښو د څېړنو په تعقیب خبرې شوي. ایران دا مهال د څه باندې 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې دوی کې نیمایي شاوخوا قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکی وایي دوی د ښه نیت له مخې دغو کډوالو ته ځای ورکړی، خو وخت نا وخت له دوی سره د هغه هیواد د پولیسو بد چلند هغه څه دي چې افغانان یې غوسه کړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې ګڼ شمیر افغانانو د ایران په ضد مظاهرې وکړې. دې مظاهرو هم پر ایران اغیز کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان دننه او بهر د ایران ضد یو شمیر عناصرو له دې مظاهرو ناوړه ګټه اخیستې. د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ 45 کسیز پلاوی نن هم له ایراني چارواکو سره لیدو کاته لري او له غرمې وروسته بیرته کابل ته ستنیږي. د سفر له پای ته رسیدو سره به دواړه هیوادونه یو ګډه اعلامیه هم صادره کړي.
و امریکا چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ پلاوی سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. تر اوسه پورې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو یو تفاهم لیک د 2013 کال په اګست کې په تهران کې د افغانستان د ملي امنیت د وخت د سلاکار ډاکټر رنګین دادفر سپانتا او د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د منشي ډاکټر سعید جلیلی ترمنځ لاسلیک شوی دی. دغه تفاهم لیک تهران ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سفر په ترڅ کې چې د حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی و لاسلیک شو. افغانستان دغه راز د سیمې له یو شمېر نورو هیوادونو سره بیا د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي. له هند سره په 2011 کال کې، له ترکیه سره په 2014 کال کې، له ترکمنستان سره په 2019 کال او له چین سره هم یو سند په 2012 کال کې لاسلیک کړی چې له مخې د دواړو هیوادونو اړیکې د ستراتیژیکو همکاریو د شراکت تر کچې پورې پورته وړل شوې دي. افغانستان خپل کلک ملاتړ متحده ایالاتونو سره د استراتیژیک شراکت پر تړون سربیره چې په 2012 کال کې لاسلیک کړ، ورسته بیا د استراتیژیکو همکاریو سند په 2014 کال کې لاسلیک شو. د غرض له اروپایي اتحادیې سره هم افغانستان چې د افغانستان بل ستر ملاتړ دی په 2012 کال کې د استراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دې وره ولایت سره د کورونا په نوم مرسته شوی او مرستو د دوی هیڅ درد نه دی دوا کړی. مخکې له دې چې په دې اړه راپور درته خپور کړو، د غراز ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو ورسته بریدونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو او د ورستیو بریدونو په اړه چې هغه قصدي بریدونه یاد کړي، دغه اندېښنه په راپور کې چې پرون یې خپور کړی څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دغه ځانګړي راپور کې ویلي چې د مارچ د 12 او د می تر 13 پورې 12 دا ډول پېښې له دوی سره ثبت شوي. په راپور کې ویل شوي چې 8 بریدونه وسله والو طالبانو او 3 نور افغان امنیتی ځواکونو کړی دي. تر ټولو بوګنوونکی برید انتر میاش د کابل دشت برچی د زیګنتون پر روختون چې په نتیجه کې دي نوې زیګدلو ماشومان په ګډون څلی رښتن وژل شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشر دیبرا لاینز وایي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته سخته اړتیا ده چې د دې هیواد د هر وګړي ژوند خوندي شي، طالبان او افغان امنیتي ځواکونه دواړه په قصدي توګه د خشونت داسې عمل سرته رسوي چې هغه روغتیایي خدمات زیانمنوي. نوموړی ویلي دا ډول اعمال هیڅ توجیه نشي لرلای د ملکي وګړو خوندیتوب او هوساینې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د کابل په دشت برچی روغتون چې د بې پولي ډاکترانو ټولنې چارې سمبالولې، د تیرې مې میاشتې په 12 له حمله وروسته تیرونه دغه ټولنې دغه روغتون فعالیت بند کړ. دا په کابل کې دغه ټولنې وازنې فعال روغتون، خو دغه ټولنې ویلي چې د افغانستان په نورو سیمو کې به خپل روغتیایي خدمتونه جاري وساتي. ملګرو ملتونو ویلي چې پر دغه روغتون حمله د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو کارو چې تر ډیره په دې هیواد کې شیعه مسلمانان پنهه کوي. ملګرو ملتونو په دغه نوي راپور کې ویلي چې پر روغتیایي مرکزونو، روغتونونو او روغتیایي کارکوونکو قصدي حملې له نړیوال بشري قانون سره په تضاد کې دي او هغه جنګي جرمونه بلل کېږي. د یوناما د بشري حقونو د برخې مسؤل فینا فریزر پر روغتیایي مرکزونو په تیر بیا په اوسنیو شرایطو کې چې کورونا او باخ پر شوی او روغتیایي خدمتونه هم تر سخت فشار لاندې راوستي، پر ملکي وګړو دا ډول حملې ډېر خوشنونکي بلل دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د راپور په وړاندې عکس العمل څرګند کړی او ویلي دي چې دا راپور سم نه دی. طالبانو ویلي چې دوی تل هڅه کړې چې په افغانستان کې پر د روغتیایي کارکوونکو او د غراز د روغتیایي مرکزونو او روغتونونو امنیت خوندي وساتي، خو افغانستان حکومت تر اوسه پورې د راپور په وړاندې کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. او اوس بملار شو اورزګان ته. د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دې ولایت سره د کورونا د وایروس په نوم یا د کووید 19 ناروغۍ په نوم مرسته شوی او مرستو د دوی هیڅ درد نه دی دوا کړی. دا یوازې اورزګان نه دی بلکې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو څخه هم ورته شکایتونه کیږي. نور حال به له ترینکوټ د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې واورو.
اورزګان کې مدني فعالین او خلک ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي سی پیسې شخصي جیبونه تزي. د انصار مدني ټولنې مسولین وایي دغه ولایت ته د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره 1.5 میلیون افغاني بودیجه ورکول شوی و چې له دې رقم څخه تر اوسه یوازې 3.5 میلیون افغاني مصرف شوی دي. دی وای دغه 3.5 میلیون افغاني یوازې د کاغذ پر مخ مصرف شوی او په عمل کې هیڅ هم نه تر سترګو کیږي. د یادې ټولنې وغړی فکر محمد ستوري ازادي راوړی ته داسې وویل،
کورونا د تجارت یو نوم دی په خاص ډول پر روزګان کې، او د کورونا لپاره پر روزګان کې 6 میلیون افغاني مصرف شوی. نتیجه چې د ولست کم نتیجه کم تغییر په ولست کې راغلی دی. زموږ شپه خانه د کورونا یو ځای د بازار یو کندواله ترغه ډیر شرف لري تر پاکه ده. نه خوراک نه خوراک بر کم دی نه حفظ و صحت است حدا چې برک نست شمیتن است نو چې په دغه زبد حالت کې په مریض باندې دغه حالت یغه به روحي نور خپل ژوند لاس نور کې جوړ سره
د مدني ټولنې د غړي له ولایتي ادارې غواړي چې خلکو ته د حساب ورکړي که څه هم د رسمي شمیرو له مخې په اروزګان ولایت کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 30 کسانو ته رسیدلی خو روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر خورا زیات دی د ترینکوټ اوسیدونکي هم وایي چې په دغه ولایت کې په کرونا ویروس د اخته کسانو لپاره ځانګړی سوی روغتون یوازې تش په نوم دی او د ناروغانو لپاره هیڅ طبي وسایل نشته لړدلې حکمت الله ازادي راډیو ته داسي ویل
موږ د کلی یو سپنجری مو یو دوست مو نو هغه تقریبا درې ورځې هلته کرنټین او څلور ورځې موږ د شپې عبارت ورسره وو چې د کرونا په واټ کې هیڅ یو شیم نه و ساده د اکسیجن یو بوتل په ټوله شپخانه کې نه و بیا موږ د شپې رالو یو ځای لرې مزل مو کې تقریبا دوه کیلومتره مزل مو کې د یو چا نمبر مو پیدا کړ دغه څخه مو د اکسیجن والا دکاندار نمبر واخیست بیا چې لاړلم د شپې دولس نیم بجې هغه دکاندار مراوسې دکان را تخلاص کی یو بوتل اکسیجن مو یو شپخانه ته د ټولو شپخانه یو تشناب یو د ضرورت ځای دی چټلی او هر څه پرېمانه کس نسته د شپخانه د صفایي لپاره
په ترینکوټ کې په کرونا ویروس د اخته ناروغانو لپاره د ځنګړې سوی روغتون مسول او سرطبيب ډاکټر نور الله ازادي راوړی ته د تایید کړی چې دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ دي نموړي ویلې وی خو په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر زیاتی او بل په لو په روغتون کې طبي وسایل درمل او نور هغه څه نسته چې دوی ورته اړتیا لري
بوج هم زیات دی د کرونا د مریضانو په بستر کې د کرونا مریضانو او بل موږ طبي وسایل چې دي کدی ماشینری مستره کمپوت نو ان شاء الله دا کدی ماشینری کې به هم دا مشکل دی اداره وايي مرکزی اداره د سټیټایمې چې موږ یې اجل درته حل کوو خو تر اوسه نه د حل شوی نو مریضان مو ډیر دي په واټ کې هم بس ځنګون زیات دی د تشنابو مشکل موجود دی اوس هم موجود دی او د دوایانو مشکل موجود دی تر اوسه خو نه دی حل شوی دا مشکلات واقعا ستاسو موجود دي
د اروزګان د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه په دغه ولایت کې په کرونا ویروس 30 کسان اخته سوي چې له ډلې نه بیرته روغ سوي دي او پاتې نورې تر درملنې لاندې دي که څه هم له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر تر اوسه پورې نه دی شریک سوی خو ازادي راډیو ته رسېدلي معلومات ښیي چې په دغه ولایت کې د کرونا ویروس له امله تر دې دمه له لسو ډیر کسان مړه سوي دي اورزګان دا محل د کورونا ویروس د ناروغانو لپاره یوازې شل بستري ضرورتون لري
د دې شکایت ما مرکز ته کړی دی بعد اورګانای مات
د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدلا سید بیا د غستون زو پړه پر همکاري موسی ورچوي او زیاتوی چې همکار موسی صاحب خپل کارونه کې پاتې راغلی ده نو موړی وای د خلکو د غستون زیل مرکزی ادارې سره شریکی کړي او نتیجې ته سترګې په لار دي
ټول جزئیات خبرې دغه همکار موسسه چې دغه شفاخانه د مرکزی شفاخانه یا د ولایتي شفاخانه په قرارداد اخیستې ده د دغه همکار موسسې دغه مسولیت هم په غاړه اخیستې ده چې دغه کرونا په ارتباط مریضانو دغه انتقال د موادو انتقال د اجناسو انتقال د دواو او د سوالیو ته د دوره د انتقالېدل د ټول د دې وظیفه ده ډوډۍ د دې وظیفه ده درې سوه افغانۍ فکر کوم د ډاکټر دپاره دوه سوه افغانۍ د مریض دپاره دا ورته مشخص شوي دي دا ورته ویل کېږي د دې شکایت ما مرکز ته کړی دی ما اورګانای ما هلته مکتوبي لیږلې ده ما سیاحت مې ته مکتوبي لیږلې دي د عبادیا د ناسیا مکتوبونه به تاسو ته وښیي چې په دغه مکتوب موږ ټول دا سخت شکایت کړی دی
د اورزګان پالان دا هم وایي چې د کرونا ویروس لپاره د دغه ځنګړي روغتون ډاکټران هغه ځنګړي جامې چې د کرونا د ناروغانو د درملنې لپاره ورڅخه د وی ورځ لپاره باید استفاده وکړي د پونه یونه یو میاشتو کاروي چې د خپل لیو کس څخه بل کس ته د ویروس د انتقالولو لامل ګرځي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
په افغانستان کې سهار ته بجې او 40 دقیقې شو او اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه یو شمیر لویدي زورس پانو پانی اړول دي
د برېټانیا مل ورسپانې د خپل هیواد د یو چارواکي په قول لیکلي چې نور به برېټانیایي پوځیان په افغانستان کې د جنگي جرمونو په ادعاو نه تعقیب شي میل دا خبره د پخوانیو پوځیانو د چارو د وزیر جان میرسر په قول په داسې وخت کې کړي چې د بریتانیا د سلطنتي پوځي پولیسو له لوري د یو شمېر تورنو کسانو دوسیې وتړل شوې. ورځپاڼه وایي د بریتانیا پر دفاع وزارت تور دی چې په افغانستان کې د جنایتونو د ادعاو په څېړلو کې پاتې راغلی دی. په دغو ادعاو کې په افغانستان کې د بریتانیایي پوځیانو له لوري د څلورو تنو د وژلو تور هم شامل دی چې د هغو په منځ کې د دوو تنو عمرونه د 12 او 14 کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر د جرمونو د نړیوالې محکمې پر ضد په دې خاطر یو فرمان صادر کړ چې د محکمې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنګي جرمونو د تورونو په اړه پلټنې کولې. د ولس مشر ترامپ له اجرایه فرمان سره سم د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي او ډیپلوماټیک بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګول کیږي. خو د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولس مشر دا پریکړه رد کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 میلادي کال کې جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادونو څخه دی چې غیر توبې نه لري. د امریکا ملټري کوم خبرونه د طالبانو د دې یادونه تر سر لیک لاندې چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان لویدیسته خطر نه ویلي کلی. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال کنت مکنزی وویل امریکا د قطر له موافقې سره سم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړی دی او مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان تر راتلونکي کال پورې خپل ټول ځواکونه وباسي طالبان باید خپل ژمنې عملي کړي. د همدارز ول طالبان د داعش ډلې ملګری نه دي او باید خپل خبري په عمل کې ثابت کړي چې د القاعده پر ضد هم اقدام کوي. د جنرال مکنزی له څرګندونو وروسته طالبان وویل چې له امریکا سره د فبروري د 28 نیټې موافقه تجمن دي او په ځانګړي ډول د داعشمنه په ځای کوي چې افغانستان به د امریکا او لویدیز پر ضد نه کارول کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو له لوري د شمنو پر عملی کېدو اندېښنه او شک څرګندېږي. تر دې وړاندې امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې او له امریکا سره د 13 میاشتو د خبرو په لړ کې له القاعده سره پرلپسې مشورې کولې. د القاعده د مشر ایمن الزواهری په اړه ویل کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پټ دی او د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې لا هم د القاعده د 400 او 600 کسانو ترمنځ شته.
او سمې ورنړي والا موضوع د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د راتلونکو ولس د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو کې د خپل نوماندی نخې څرګندې کړي. پوتین په 2000 کال کې وخت ورسید او تیر شلو کلونو کې شپارس کله د ولسمشر په توګه دنده تر سره کړې ده. ټاکل شوی روسان راتلونکو نه د اساسي قانون د تعدیل په یو عمومی رای ورکونه کې برخه واخلي کې دا قانون تعدیل شي پوتین کول شي بیا هم ځان کاندید کړي. اسد الله لودین نور تفصیل اوروي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ک روسان د اساسي قانون وړاندې شوی تعدیل تر رای ورکړي دای با ټاکنو ته په نوماندی غور وکړي. ټاکل شوی د اساسي قانون د تعدیل په اړه د غرای ورکونه د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی یو اونۍ وروسته تر سره شي. د پوتین دغه خبرې چې پروند روسي له دولتي ټلویزیون خبرې شوې د هغه بیانوماندی ته تر ټولو ښکارا اشاره بلل کیږي. روسي رسنیو د پوتین په حواله ویلي تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې خو کچېری اساسي قانون کې تعدیل راشي دای د نوماند کېدو احتمال نه ردوي. ولادیمیر پوتین سږ کال جنوري میاشت کې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه د خپل پلویانو لوړاندیز پرده پورته کړه. هغه تعدیل چې د ولسمشر په توګه د نوموړي د واک دوام یقیني کوي. د پوتین د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره 2024 کال کې پای ته رسیږي خو که د روسي خلک د اساسي قانون تعدیل ته رای ورکړي نوموړی به دوه نورو دورو کې هم ولسمشر شي او تر 2036 کال به واک کې پاتې شي. ولادیمیر پوتین له جوزف ستالین وروسته لومړنی روسي رهبر دی چې ډیره موده په واک کې پاتې کیږي. ستالین چې د پخوانی شوروي اتحاد رهبر وو له 1960 زیږدیز کال نه تر 1953 کال حکومت وکړ. پوتین د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې د روسیې ولسمشر شو. دوه ځله یې د واک څلور کلنې دورې بشپړې کړې. وروسته یې د باور وړ یو کس دیمیتر میدویدف ولسمشر او دا یې صدر اعظم شو. د میدویدف له څلور کلنې دورې وروسته پوتین بیا ولسمشر شو چې تر اوسه په واک کې دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پرون هغه مهال پای ته ورسېد چې ځایي چارواکو د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نادان سنگ په نوم یو افغان تښتولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایرس د نویو بې سارو پیښو د زیاتېدو